Radio.
د سهار پنځه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کړي. شاغلی موسوی دا څرګندونه پرون وروسته لدی وکړي چې په روسي ورځو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبر شول. شاغلی موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلی او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس وایي دی مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي. د سمنګان ولایت د روبوت کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لښت تر لښه شپږ تنه مړه شوې دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. په روسیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او په لړ کې د عامو بېګنا خلکو نیونی ودرول شي. د همدار رسول چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د رښتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسي تورن شو. د امریکا حکومت د اخد څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزه وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډ مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت مطلوب کس د ریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی چې په پیونګیان کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. دا ساجی راډیو سارانی خبری مجله په منځنۍ چپه دول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د کانګرس یوې غړي داسې هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پرسمتونه پیښندل شي. بل لور ته په پرې خبرونه کې واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن څرن وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نامطلوبو کسانو پاکې کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
پروینا ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلوېخ وزیر لس باغان دي او دولکه افغانۍ نغدي دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د اصلاحي وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت تر رسمیت پیژندلو مخه ونیول شي. لبلې خو د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوزو ځپون کې اقدامات جات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وای چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان له اسلامي شریعت سره سم د شوزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې
د امریکا د استازو جرګې یوې غړي نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوریت پالي غړي په وینا د دې قانون هدف دار چي یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلی مس دفتر خبر کړی ویل شو دي د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا ویلي چې کډ استازو جرګه د دې لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت پر رسمیت وپیژني تعامل لري. کدا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکو حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د شوزو خلاف د طالبانو د تبعیزي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملی ګامونه واخلي. د شزو د حقونو فعالې د وی پټنګ په دې اړه آزادي رادیو ته موبایل
زموږه غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو ځپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخته وویل ترڅو چې طالبان له شزو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شزو د موضوع اهمیت روښانه نکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ پښم ټولګي پورته زدکړو به برخې کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي. همدارسې د هغوی د غړو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیدا. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوې ده. لبلې خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزي او جنې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمي سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د هند بهرنیو چارو وزارت وی چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڑمني. د جمهوری حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزی ورکړي. هند نشته درې کال پخوا د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزی ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندر جسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری حکومت تر نسکورېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللی وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړی پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کالې د هند ویزی ته انتظار استلای دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسې شروع کړي وي، مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لشتلشه د شپاړه سوه محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړې او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبان حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو په ټکوي نامطلوبه کارکونکو له دندو ګوښه کړی دی. عبدالحق وسیق د پنځشنبه پروس په کابل کې ویغونډ کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د غب خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کلاچ په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و له دندو ګوښه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ساینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سرینیونه، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمينه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلې.
پوسټ استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کرنی بیت د تیر نظامونو کې سرته رسولې تصفیه شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت وو په خوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوې دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسانی پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یادونه ذکر یا د په ځای باندې خپل فکری کسر وصله او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړې چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړې او له پخوانیو کارکوونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هیوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت د یو شمېر پخوانیو کارکوونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکوونکي ګمارلي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضی بیرونی روزل شوی یا دا ایسای روزل شوی کارمندان یا مستقیمن دا اوی کارمندان بجای بجای کول ده و ده امنیت و حکومتوالی لپار واقعا ده اندیخنی ور ده او دیر خراب پایل بولر.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسیدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو آن دا ادعا هم کړې چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګېدلې وو او دا اندېښنه وه چې شاید دا مراسم وزرنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالي به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوال کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پاراتیکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بے ساری بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي گذشت وروسته په کې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. تکل شوی چې د افغانستان درې خزینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو ځغاسته او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د خزینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي و چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازي نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اگست میاشتې تر 18 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو لټکره ته خبر هم لرو چې د شزو کرکټ آسیا جام پاتل ولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو پایلو به ته ورسید. سبب سریلانکا او هند ترمنځ د شزو د آسیا د کرکټ د اتل ولی پایلو به وشي.
له خبرونو ور اخوا
د کندز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای لوتنی وریجو د خلکو استفاده زیات شوه. د وریجو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وای په خو به خلکو ډیر هندیا ویرانی وریجو کارولې، خو د دې کار لامل څه دی؟ جزئیات تاج ملاریان پورا پور کې.
په کندز کې یو شمېر سیمې سوداګر او د وریجو پلورونکي وای په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیر او پلور کاروبار کوي، نموړي په دې اړه له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل:
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې، به بغنې کولې، ماشينونه باندې خپل محلي ماشينونه باندې ورجې کولې. زیاتره وخت به د غوري ترن خرابېدلې، بوی به کو مارکیټ هم نه لرو، نو خلکو باندې خو خولې د قان چې به کومه توقع لرله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس ورجې شرکتونه چې ده په کندز کې فعال شوې دي او ورجې پروسس کوي، د سره د وطني ورجې بازار هم خوشو دی، نرخونه هم خوشو دی.
دی ورجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي:
مردم صاحب اعظم برنج وطنی استفاده میکنن، مردم اعظم خوش است.
د وطنی برنج مینوال زیات شوی دی پر کندوز سربیره ان نور ولایتون ته موږ وطنی برنج لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضی او پیرودونکو له وطنی برنج راضی دي، ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه برنج پروسس کیږي.
په ورستوي کلونه کې په کندز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانی، هندي او ایراني وریجې ډېرې کارولې. په کندز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمېر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادۍ روډیو ته وویل:
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل می دوکمنه دا تقاضا را چې په ځینو قرارداتونو په دې کې د خارجي ورزونه استفاده ونه شي. دا زمونږ ډيري خي ورشي دي، دا په خو د ټولو افغانستان ته د کندوز نه ورشي تلي او هر نه ورشي مونږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندزی وریجو ته ان له هیواد بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي به ریاست صنعت تجارت بتونی
د کرن یو سوداګری ریاستونو د سوداګری خونی په همغږی سره خپل هلې ځلې پیل کړی دي، تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړی.
وس محل په کندز کې یو کیلو ایمان اوریجل 500 تر 200 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علی آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتیپی، کلبات او قلیزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو زمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هواد د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزيات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي، نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له عمله یې ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له عمله د نجلۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله خپلوي په دښمنۍ هم بدل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نه شوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې 140 بزیدې لس غواګانې دي او 200 افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنې په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده، چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شنه زه څنګه پوره کوم.
اته وشکلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی چې نغد افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی د ورکړې وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وی تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شه د اعلان وکړ چې مہر بنو 200 روپۍ اخلي او 200 نه اضافه مہر نشته. نو په دې نه اضافه مہر باندې چې بنیکاو تړه مولا یا وکاس د حوزې ته یا ولسوالۍ ته راو خپل شو پوښتنه وکړي چې کارونه خپل یو تړون لري او امایان بیا خپل لري
د نورستان قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری یې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
دا ساجی رادیو خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ساجی رادیو .com کې واوري. دا ساجی رادیو په .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن وسل شي چې دا ساجی رادیو لاري خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه، زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شهر څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت ته پورې ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته سره کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري، په کڅ کې مولانه دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو تا ته زمينه برابر کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو سره او فقر او غربت سره هم اوزو افغانستان خلک اولس په خپل سرنوشت اوټایي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.